سلامونه ستړي مشي مازیګر مو په خیر د ازادي راډیو د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. خبرونه کوم درڅه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم وروستي مطالب راټکړي پایلې به په خبرونو وکړو. تمدا د رواني نومبر میاشتې په نیمه کې د افغانستان په اړه روسي کې غونډه وشي، خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي یاده غونډه د مسکو د مخکنی غونډو دوام دی او یوازې به پکې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون وکړي. کندهار کې په یوې ترافیکی پیښې کې یو ښځه او خاوند له خپلو دوو ماشومانو سره مړه شوې دي. بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی دی چې دغه پیښه پرون هغه وخت رامنځته شوه چې یو بار وړونکی موټر له موټر سایکل سره چې دغه کورنۍ ورباندې روانه وه ټکر شو. په وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو برخو په ترافیکي پیښو کې د خلکو د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کېږي. د ترافیکي اصولو نه رعایت تر حده زیات سرعت او د لارو او سړکونو خرابوالی د اکثر ترافیکي پیښو عمده علت بلل شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند ادعا کړي چې د دغه ګوند پر مشر عمران خان په وسلوال برید کې حکومت او د پاکستان پوځ لاس لري. د تحریک انصاف ګوند یو چارواکي اسد عمر پر خپل ټویټر په یو ویډیو کې ویلي چې عمران خان ورته ویلي چې د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثناءالله په څیر شخصیتونه د برید تر شا لاس لري، خو رنا ثناءالله پرون په یو خبري کانفرنس کې دغه تورونه رد کړل. پرون په پنجاب ایالت کې د ډزو په پایله کې د عمران خان په ګډون وطن نور ټپیان او یو تن ووژل شو. د جرمني صدر اعظم اولف شولز د چین ولسمشر شي جین پینګ سره نن په پیکینګ کې ولیدل. د ایشوټج پریس د راپور پر بنسټ چین ته د شولز یو ورځنی سفر د اوکراین په جګړه کې د روسیې څخه د پیکینګ د زمینی ملاتړ په سبب له ډېرو نیوکو سره مخ شوی دی. د جرمني صدر اعظم چې له څو سوداګرو سره چین ته تللی دی د ولسمشر شي له خوا یې هرکلی شوی دی. د چین ولسمشر ویلي شولز په داسې وخت کې چین ته سفر کړی دی چې دواړه هیوادونه د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو 50 کلنی لمانځي. او په استرالیا کې د کرکټ د شلوورونو د سیالیو په لړ کې استرالیا افغانستان ته د 1.98 منډو هدف وټاکه. د لوبې پچه یا ټاس افغانستان وګټه او د توپ وهن د توپ نیونې یا فیلډینګ پریکړې وکړه. استرالیا وتوانېده په شلوورونو کې د ټولو پاړو په سوځېدو سره 1.98 منډي هدف وټاکي. همدا مهال هم هو لوبه روانه ده. تاسو کولی شئ چې جزئیات یې د ازادي راډیو په ویب پاڼه وګورئ. تاسو دا زده راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطلب لرو: تمه ده په روانه میاشت کې په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه راوبلل شي. طالبان ورته نه دي ورغوښتل شوي. اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو د سوداګرۍ شریک ولې طالب چارواکو ته بلنه ورنه کړه.
افغانستان یو مستقیم تهدید دی، ځکه چې دلته ترهګرۍ ډېرې کېږي دي. او
وړاندې په خبرونه کې د دې موضوع راپور او مرکې کې به یې تحلیل درته ولرو. دا هیواد پاسویل کې کندهار ته مو سر ورښکاره کړی او د هغو نجونو سره مو خبرې کړې چې لاسي صنایع جوړوي.
داول په دې باندې رسامي کوو، بیا د چوراسي په واسطه سره دا فوټبال کار کوو، بیا دا کار د چوراسي د ډیزاین کوو. بیا
د پاکستان او اوکراین په مسایلو به هم تم شو مستیا.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. تمه ده د رواني نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه روسیې کې غونډه وشي، خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي یاده غونډه د مسکو د مخکنیو غونډو دوام دی او یوازې به پکې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون وکړي. اخوا د روسیې د ملي امنیت شورا منشي نیکولای پتروشف اندېښنه ښيي چې شاید ترهګر له افغانستانه د مرکزي آسیا هیوادونو ته لاره وکړي. چوسیات پاد امید زهیر مل په دې راپور کې وره.
روسیا غواړي د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه یو غونډه وروبولي. د روسیې تاس خبری اژانس د افغانستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي زمیر کابلوف لقول لري کې دا غونډه د مسکو د مخکنیو ناستو دوام دی. خو دا ځل په دې توپیر چې طالبانو ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. داسې مهال چې د دې چارچوب په مخکنۍ غونډه کې چې د 2021 کال په اکتوبر کې شوې وه طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. اوس زمیر کابلوف وایي روسیا، چین، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان به د دې غونډې ګډونوال وي. د مسکو چارچوب په مخکنۍ غونډو کې د افغانستان په امنیتي، بشري، اقتصادي او ټولنیز وضعیت بحث شوی و. د تیر کال په اکتوبر کې د دې غونډې ګډونوالو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي، د نجونو ښوونځي پرانیزي او اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاریږي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې د کېدو په اړه لا هم وروستي معلومات له دوی سره نه دي شریک شوي. خولو جوړې دوی هر کله کوي
او د غونډو هر کله کوي چې د افغانستان په قضیه کې د همکارۍ لپاره وي او د افغانستان د خلکو د آبادۍ او د تجارتي موضوعاتو کې د سہولتونو د ایجاد لپاره وي د دې موږ هر کله کوي.
روسیا داسې مال په خپل هیواد کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکوي چې ان وخت ته د دې ډلې له رسېدو وړاندې هم په ډیرو مجلسونو کې دوی کوربتوب کړی. روسیا داسې وخت کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي چې د روان کال غبرګولي په اومه نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د غونډې پر مهال د امریکا ځانګړي استازي لیندا توماس په دې هیواد او چین نیوکه وکړه چې پرته له انتقادي له افغانستان سره څه کړي دي. هاخوا بیا د روسیې د ملي امنیت شورا منشي نیکولای پتروشیف د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو اندېښنه ښودلې چې ښایي د نړیوالو ترهګریزو سازمانونو غړي چې د ده په خبره اوس په افغانستان کې دي د کډوالو په نوم د مرکزي آسیا هیوادونو ته ننوځي. پتروشیف پرون پنجشنبه د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د امنیتي مسؤلینو په غونډه کې ویلي په افغانستان کې اقتصادي ناورین لدې هیواده په ډلې زتوګه د افغانانو مهاجرت ته زمينه برابره کړي او دا ګواښ زیاتوي چې شاید په دوی کې ترهګر د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لار وکړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي د څرګندونو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې داسې څوک نشته چې د بل هیواد امنیت وګواښي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم ویلي وو د داعش په ګډون ځینې ترهګرې ډلې هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي. روسیو کې د پاکستان په ګډون د افغانستان نږدې ټولو ګاونډیو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته زیاتې شوې.
راپور کې مو واوریدل چې د روان نومبر میاشتې په نیمایي کې به د افغانستان په اړه روسیې کې غونډه وشي خو دغې غونډې ته طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو چې یا دا غونډه د مسکو د مخکنیو غونډو د دوام په لړ کې ده او یوازې په دې چارچوب کې به غړي هیوادونه ګډون وکړي. موږ په همدې اړه د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر پوښتلی دی او ورسره مخ خبرې کړې دي او په فایل کې مو ورنه دا پوښتنه کړې ده چې ولې طالبان د غونډې ته نه دي وربلل شوي.
تیر کال کې د اکتوبر په میاشت کې عین د غونډه په مسکو کې دایر شو. هغه وخت کې د طالبانو د رهبری نه وغوښتل شو چې دوی دې په دغه غونډه کې برخه واخلي. د طالبانو نماینده په هغه غونډه کې برخه واخیسته، لیکن په هغه غونډه کې تشویشونه دا وو چې افغانستان کې باید یو پراخ بنسټه حکومت جوړ شي، د ښځو حقوق ته احترام وشي او د هغه ننګونو مخه دې ونیسي کوم چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري او ځینې نور مسایلو چې هغه باندې په همغه ناسته کې تاکید وشو. لیکن د کال په تېرېدو سره اوس ورو روسیا او د سیمې هیوادونه نور په دې فکر کې دي چې افغانستان په خپل هغه تعهدونه باندې عمل نه کوي او دا تهدید چې د تروریزم دا یو جدي تهدید دی او دې کې ډېر داسې مسایل شته دي چې هغه د سیمې هیوادونو ته ګواښ پېښولی شي. نو په دې بنسټ اول خو د طالبانو نه غوښتنه ونه شوه بللیک ورنکړل شو او بل دا چې دغه تهدید کوم چې د روسیې د امنیتي چارو مشاورم په دغه برخه کې څرګندونې کړي دي او ویلي دي چې افغانستان یو مستقیم تهدید دی، ځکه چې دلته ترهګرې ډلې تیرې دي او دوی به په نحو د انحاو نفوذ کې د منځني آسیا او ترهګري به خور کړي.
اتمر صاحب په بخښنه سره دغه تاسو دې مسایل ته اشاره وکړه چې تیر کال طالبان دغه غونډې ته دعوت شوی وو او هغه وخت اندېښنه دا و چې دغه مسایل چې تاسو ورته اشاره وکړه به ټول په افغانستان کې په خطر کې وو. اوس چې طالبان نه دي دعوت شوی، آیا دغه هیوادونه فکر کوي چې پیو ډول د طالبانو سره چې دوی دا کم تعامل کړی ده دوی خطاوتی دي په دوی باندې؟
دوی تر اوسه پورې محتاطانه عمل کوي. یعنی اول خو کوم چې د جمهوریت په وخت کې طالبان د روسیې او چین او د منځنۍ آسیا د ځینې هیوادونو نه مرستې ترلاسه کولې او هغوی فکر دا کوه چې طالبان به په خپل خبرو کې صادق وي او دوی سره به همدغه په همدغه شکل پاتې کېږي. لیکن د یو کال په تېرېدو سره ولیدل چې طالبان په هغه خبرو باندې ولاړ نه دي، نو ځکه دوی خپل موقف ته تغییر ورکړی. زه داسې فکر کوم چې د ترهګرۍ او د بنسټپالۍ تهدید د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ډېر جدي تهدید دی، نو ځکه په هغه بنسټ باندې دوی دا ځلي طالبانو ته
اتمر صاحب که دا وضعیت همداسې دوام وکړي او لکه څنګه چې دوی اوس دې غونډې ته دعوت نه شول نورو غونډو کې ونه بلل شي، اړیکې به د روسیې او د طالبان ترمنځ څه ډول مخته لاړې شي؟
زه فکر کوم تر اوسه پورې کوم هیوادونه چې دوی نږدې هم دي طالبانو سره او دوی په یو تعامل کې دي، دوی په اصطلاح هغوی تر اوسه پورې محتاطانه عمل کړی او داسې جدي دوی سره نږدې شوي نه دي. ځکه تر اوسه پورې د هغوی شک په دې باندې دی چې طالبان امریکایانو سره نږدې اړیکې لري او دا کېدای شي د هغوی دپاره یو دام وي چې دوی
افغانستان کې څومره د روسیې او امریکا ترمنځ رقابت ویني؟
دغه رقابت خو ډېر جدي دی. زه په دې باور یم چې روسیا د اوکراین په جګړه کې ډېر مصروف ده. روسیا د یو سینه چې ډېر حراس لري هغه د افغانستان کالیډور دی، په اصطلاح چې د دې سینه منځنۍ آسیا بې ثباته نه شي. که دغه منځنۍ آسیا ته دغه ترهګرې ډلې ور ننوځي، روسیا مجبور دی چې د خپل د سرحدات تو د امنیت ساتلو په خاطر دغه جنگ پراخ کی او دا د روسیې لپاره تاوان راولي او منځنۍ آسیا هیوادونه په دغه کې زیانمن کیږي. نو زه فکر کوم چې اوس ډېر منځنۍ آسیا هیوادونه ته او روسیې ته یو حساس وخت دی چې دوی باید ډېر عاقلانه فکر وکړي په دغه برخه کې.
د سیاسي چارو شنونکي اساق اتمر و چې د مسکو د غونډې په اړه موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته په استرالیا کې د کرکټ د شلورونو د سیالیو په لړ کې کوربه هیواد استرالیا افغانستان ته ماتې ورکړه. د لوبي پچا یا ټاس افغانستان وګټه او د توپ نیونې یا فیلډینګ پریکړه وکړه. استرالیا وتوانېده په شلورونو کې د ټولو غړو په سوځېدو سره یو سلو اته شپېته منډې وکړي. افغانستان ونتوانېده هدف پوره کړي، یوازې یو سلو څلور شپېته منډې وکړي. دا په دغې مسابقو کې د افغانستان روس تیلوبو همداشي با پاستډیو کې سره خطر پردیس وصل دی او د دې لوبي نور جزئیات مو سره شریک کړي. پردیس صاحب ستړي مشه په خیر راغلي.
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو فریده جان هم ورته اشاره درلودله، نن نو د افغانستان وروستۍ لوبه د کرکټ نړیوال شلوریز جام کې و چې د استرالیا سره یې ترسره کړل. هغه څو چې استرالیا لوبه وکټله او افغانستان ماته وخړله. که څنګه تاسو ورته مخکې اشاره درلودله چې ټاس اول کې افغانستان وګټو د فیلډینګ یا د توپ اچونې پریکړه وکړله، یو سل نه شپېته د استرالیا د خان افغان ټیم ته ټارګیټ وټاکل شو. له هغې وروسته چې کله افغان لوبډله د بیټنګ حالت ته لاړله، نو په یو سل څلور شپېتو باندې دوی دا په هدف پوره نشو کړل او بل اخر د غلوبه پای ته ورسیدله.
خاطر سب کدام راته وای چې افغان لوبغاړو دغه لوبه ته خامدګینی ولی و ولی ونه توانیدل چې د غلوبه وګټي.
ما چې له د کرکټ له یو شمیر مبصرینو سره خبرې وکړلې، دوی دغه د بیټینګ په برخه کې، د توپ وهنې په برخه کې ځینې تخنیکی ستونزې دوی وایي چې په افغانستان له تیرو څو کلونو را پدې خو د توپ وهنې په برخه کې به ستونزې درلودې او دغه ستونزې لا اوس هم وي، او دغه علت چې دوی ونه شو کړلې په دغه جام کې په ټوله کې دغه ټورنمنت کې هغه د خلو به تر سره کړي. خو اوس مهمه دا ده چې اوس افغانستان خو له دې جام نه یا ورسته لوبه تر سره کړه. استرالیا هم کچېته یو سلو پنځو منډو کې ټول افغان نه ټول افغان ټیم سوځولای وای، نو دوی هم د دې ډیر چانس درلودي چې سیمی فائنل ته دوی لار پیدا کړو. خو دوی هغه څه ونه شو، برعکس بیا داسې شو چې یو سلو څلوش په منډه افغان لوبډلې وکړلې او استرالیا هم د سیمی فائنل نه پاتې شو، او افغانان خو له پخوا د سیمی فائنل نه پاتې.
افغانستان ته د دومره ډیر نمبر اخیستل څه ګټه به وکړي؟
افغانستان ته د لوبې هغه مهال ګټه کړې وای چې دوی د ایرلند او نیوزیلند سره دوی لوبې کړې وای، نه دغه لوبې د باران له هغه نه نوي لاغوه شوې. خو هغه مهال چې دغه لوبې لاغوه شوې او د دې لوب نه وروسته بیا سریلانکا سره افغان لوبډلې لوبه وبایلوده، نو هلته بیا دغه وروستۍ لوبه چې نن د سریلانکا سره وه او بخې استرالیا سره وه، دا نو بیا دومره ګټوره د افغان ټیم لپاره تمامه نه شوه. او صرف هغه گروپ کې چې دوی لپاره په تعین شوی و صرف هغه لوبه دوی تر سره کړله بس.
ډېر زیاته مننه کور مودان. خاطر پر دې سوچ چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په لوبي په اړه روستي جزئیات راکول.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په د اوکراین کرکیچ دور شو. روسي ځواکونه زل بیا د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو او ملکی هدفونو حمله کړې چې په نتیجه کې پر میلیونونو اوکراینیانو برېښنا او اوبه قطع شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تېره شپه په یوه ټلویزیوني وینا کې روسیا د انرژي پر تروریزم تورن کړه او وی ویل چې مسکو د اوکراینی پوځیانو په وړاندې د مخامخ جګړې توان نه لري او د همدې لپاره د دې هیواد د انرژي تاسیساتو باندې بریدونه کوي. زلنسکی په خبره تیر شپه 4.9 میلیون اوکرانیان له برېښنا څخه بې برخې وو. تفصیل په دې راپور کې.
په دې ورځو کې په اوکراین کې د برېښنا او اوبو د جریان پرې کېده په یو عادي چاره بدله شوې. دلته په پلازمینه کیف کې د اوبو یو نل ته نږدې په لسګونو کسان له لویو ګیلنو سره راټول شوي دي. یو هم سرګی دی.
له سهاره تر اوسه په کور کې اوبه نه لرو، په اوبو پسې دلته راغلی یو. اوبه نشته، برېښنا نشته او مرکز ګرمي هم له فعالیت لوېدلی.
د ویتالی په څیر یو شمېر کسان چې له لرې ځایونو د اوبو لپاره دلته راغلي وایي اووه کیلومتره لاره یې وهلې او له اوبو ډکو دو شل لیتره ګیلنو سره بیرته کور ته ځي.
زه شل لیتره دوه ګیلنې لرم. له شاوخوا اووه کیلومتره لرې وټن څخه دلته راغلی یم. برېښنا او اوبه نه لرو، لیفتونه هم کار نه کوي، مخابراتي شبکې غیر فعال دي او انټرنیټ هم نشته. له مجبوریته دلته راغلی یم.
د روسیې بریدونو د اوکراین د انرژۍ د تولید د زګاو او نورو بنسټیزو تاسیساتو ته زیان رسولی دی. آن روغتونونه هم د اوبو او برېښنا له کمی سره مخ شوي دي. نادیا د کیف په یوه روغتون کې کار کوي.
اوبه د سهار اتنیمی بجې بندې شوې. د روغتون ټولې برخې اوبه نه لري. په ځینو برخو کې اوبه ذخیره شوې وي چې هغه هم مصرف شوي. اوس اوبه نشته.
د برېښنا پرې کېدو د کیف او د اوکراین په نورو ښارونو کې ډېرې سیمې تیارې کړې دي. تاتانیا دیمتریووا د کیف په یوې لوړ پوړې ودانۍ کې ژوند کوي.
په اتلسم پوړ کې ژوند کوم. دواړه ماشومانو ته مې په ځینو کې ختل ډېر ستونزمن دي. په ختو کې څو ځایه دمه کوو چې ساه واخلو.
روسي چارواکو نن جمعه وویل چې د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو د روسیې بریدونه دوام لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تیره شپه په وینا کې روسیه د هغه څه په خاطر چې نوموړي د انرژۍ تروریزم وباله تورنه کړه.
نن شپه شاوخوا 4.5 میلیونه کسان په موقت ډول له انرژۍ څخه بې برخې شوي دي. په حقیقت کې روسیې د انرژۍ تروریزم ته مخه کړې او دا زموږ د دښمن کمزوري ښیي. هغوی د جګړې په ډګر کې اوکراین نشي ماتولی، نو له دې لارې هڅه کوي چې خلکو ته زیان ورسوي.
روسیه په تیرو څو اونیو کې له بې پیلوټه الوتکو څخه په استفادې د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو توغندوی او هوایی بریدونه کړي دي. اوکراینی چارواکو ویلي چې د دې هیواد ځواکونو لږ تر لږه 1.6 ډوله ډرون الوتکې د دنیپرو پتروفسکو په سیمه کې راغورځولې دي. روسیه دا سیمه چې د پولادو د تولید یو لوی مرکز دی ډېر ځلې په حملو کې په نښه کړې ده. دغه بریدونه داسې مهال ترسره کیږي چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین له شمال ختیځو سیمو روسي ځواکونه ایستلي او په ختیځو او جنوب ختیځو سیمو کې هغوی په شاته مولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د کندن کاری کسب په خزینه کارکونکي کارځای ته بودیجه او خپل توکو ته بازار غواړي. د شادوخت په نامه د کندن کاری او لاسي صنایعو دغه خزینه تولیدي مرکز چې دا مهال د بودیجې د کمښت له امله د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دی، کارکونکي د بازار موندنې، نندارتونونو جوړولو او نورو برخو لپاره د همکارۍ غوښتنه کوي. د لاسي صنایعو د مرکز په کندهار کې له کور بهر د میرمنو د څو محدودو کارځایونو څخه شمیرل کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کاري محدودیتونو سره فعالیت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د کندنکاری او لاسي صنایعو د مرکز له تیر شاوخوا یو کال راهیسې په فعالیت پیل کړی. کندنکاری یا د لرګي پر مخ نقاشي کول د نجاري لڅور لسو برخو څخه یو برخه ده او په کندهار کې د لومړی ځل دی چې دا کسب د ښځو لخوا پر مخ وړل کیږي. د مسکا په نوم د دغه مرکز یو کارکونکی وای دوی ته له نورستان او کونړ ولایتونو څخه تراشل سوي لرګي راوړل کیږي او بیا دلته بیلابیل لاسي توکي ځنی جوړوي.
پته باندې رسامي کوو، بیا د چوراسي په واسطه سره دا په بار کار کوو، بیا دا کار د چوراسي د ډیزاین کوو، بیا کار پر کوو، بیا کیندوی بیا چوراسي په رستر داسې صفایي پر کوو.
دا کار ځای د لیلما ایشان په نوم یو انجلی جوړ کړی او 15 نور انجونی هم ورسره په کار بوخت دي. د لیلما په خبره دغه کې سبي تیر کال د افغان پرمختیاي موسې په همکاري زده کړ او له هغه وروسته د دغه تولیدي مرکز په پرانیستلو سره نور شزې هم وهڅولې چې دغه کې سبز دکړي. خو اوس د بودیجې د کمښت له کبله دغه کار ځای د بندیدو لګواړ سره مخ دی. دا غوښتنه کوي چې د طالبان حکومت او نړیوال موسسات د بازار موندنې، نندارتون جوړولو او نور برخو کې همکاري ورسره وکړي ترڅو لا ډیر شزي د کسبته مخه کړي.
سلور قسمه لرګي کې مشکار کوي چې هغه نرم او سخت لرګي ده. نرم لرګي له سخه ارچاو نشتر لرګي باندې کار مخې ته وړو او په سختو کې په چارمغز او پنجچینار لرګي باندې کار کوو. مختلف انواع جوړو. کورونا لپاره د دفترونو لپاره ځینې کوچني اوغتو کې چې څوک فرمایش ولري ورته جوړو. دا چې مشکار ځای نه وي دي او د بودیجې د کمښت له وجې څخه موږ د سکوت خطر له ګواښ سره مخامخ یو. کومې خویندې چې ما سره په دې ځای کې کار کوي نو څه کولی چې ټولو خویندو ته معاشات ورکړو او ټول یې راسره په کارځای کې وساتو، ځکه دلته خامو موادو ته ضرورت دی.
د تیرو 15 میاشتو راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن سوي، له کوره بهر د ښځو کاري فعالیتونه محدود او په ډیرو برخو کې په ټپه درېدلي. خو د اتینا او نازو په نومونو د لاسي توکو د جوړولو د دې مرکز دوه کارکوونکي دغه ډول کاري فرصتونه د هغو میرمنو لپاره چې د کور سرپرستی په غاړه لري مهم بولي ترڅو د خپلو اولادونو د ساتنې لپاره پیسې وګټي.
د ورځې نو میوادانی باندې کار کوو، په انسان باندې کوو. دا یو میوادانی په دوه ورځې کې موږ یا درې ورځې کې خلاصو. غوښتنه مو د مسات څخه دا ده چې موږ سره مرسته وکړي چې موږ د دې بعد به کار پاتې نسو. یا د خپل د کوچنیانو مریم نو د ساده د مشکلاتو زدا ځای ته راغلم. خاوند مې کار دی سلیاش دغه کفایت نه کوي.
دته چې موږ یو پر پدنسانو میوادانی او داس نور شان باندې کار کوو او کومه چې موږ تر کوي هغه موږ د ترانسپورټ یوازې پسنه کوي غوښتنه مې دا چې موسساز مر سره مرسته وکړي تر څو موږ بیکاره پاتې نه شو.
د 2020 کال د اګست په 15مه چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسیدلي، په سیاست، اقتصاد او ټولنیزو برخو کې د ښځو مشارکت محدود کړي او د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړې بندیز لګولی. د طالبان حکومت د افغان میرمنو د ژوند او کار په اړه د ځانګړو فرمانونو د صادرېدو سره سره وایي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی لري او په نظامی او صحي برخو کې یو شمیر میرمنې په دندو ګمارلې دي.
د کندهار د کندنکاری کسب خزینه هغه خزینه کارکونکي وی چې خپل کارځتې بودیجه او خپل توکو ته بازار غوښته. ل کندهار با ختیس کې نورستان ته ورشو. د نورستان اوسیدونکو وای په پیلشي ژمي کې د خوراکي موادو کمی او نشټون سره مخ دي. د دوی په خبره چې په سمکو ولاړ کوختونه یې تیرو پر لپسې بارانونو، سیلابونو او بي وخت واوري لمنځه وړي دي او دوی خالي لاس پریخي دي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان هغه لری پروت او غرنی ولایت ته چې د کرکلی لګیزمکی لري، خو سه کال چې خلکو پر دغه کم وزمکو کوم کښتونه کرلی وو هغه هم ورته بارانونو او سیلابونو لمنځه وړي او دوی پیل شوي شبي ته خالي لاسونه پریخي. اوس اړ دي چې د خوراکي موادو پیرلو لپاره خپل څاروي وپلوري. د مرکز پارو نړوند د کانتیوا درې اوسیدونکي مساوایي
کدا معلوم دی او فصل دغه یو فصل بارانه ټول خراب کړی دی. ځینې چې څوک یو غلا لري واخته، څوک بزی لري بزی خرته، اوس نه خلک دا غلط شي ګرځي نو واخلي، څو وړه اخلي، څوک د چاکرین او جلالبان نه دغه مال خرته نو د وطن فصل ټول خراب شوی دی. او زمونږ د راتلونکي ځینې ډیر په سخته تمامېږي، د لږ برسو سرغونه کیږي چې صحیح پوره مرسته شي.
د مرکز پارونه او شاوخوا سیمو اوسیدونکو یوازې د خوراکي موادو کمی سره نه دی مخ، بلکې تیرو پر لپسې بارانونو، سیلابونو او بې وخته واورو د نورستان تیار کښتونه له کاره وستلي او ډیری نورستانیان پیل شوي ژمي ته فکر وړي چې د خوراکي موادو په نشتون کې به یخ او واورین ژمی څنګه تیروي. د برګیمټال ولسوالۍ د افسی کلي اوسیدونکي مولوی محمد حسن:
نورستان برګمټال ولسوالۍ کې د اوړي بارانونو له امله فصلونه تباه شوي دي. غنم بیخي خراب شوي دي او جوارم کومکونه ونه رسیږي. خلک ډیر د ستونزې سره مخ کیږي او ډیر اولګې پکې راځي خلکو ته.
دوی وایي د واورو پیل کېدو وړاندې باید ورسره مرستې وشي او که واورې پیل شي نو د لارو بندېدو په صورت کې به بیا ورته مرستې رسول ناشونی وي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، رحمان رحمانی ما د ننګرهار ولایت لشف مصر خارګو کې نه دیو کې چې زما د پیغام نشر کی دا ډیره مده کې چې دلته ځوانان دی بیکاری سره لاسو گریوان دی. نو دی دولت نه زمونږ د غهیل او پایش دی چې دوی ته باید د کار زمینه مساعده کی او درګر ته روان دي. روزانه ځوانان له افغانستان نه وځي او په کچا کې لارو باندې سفر پیل کړی دی. نو پاړم چې دوی ته د کار زمینه مساعده کی.
زمان خوب دی ولی دا کلان در ویس ولی سر خبری که زمان پا ولیس ولی که بخی دا مرسی چا تا نرسی دی تولی و خلق کرمندان خبر که ولی که چی دی دا مستخی کنی و مستخی کسان پاتی دی امان دا پیغام سر سعود که.
السلام علیکم، دا لابی را دیو طول و امکاران تا سلامون و آمد پیدا محمد لغمان نایم دا لغمان ولایت پلشان ولیس ولی دا سیگل دری نایم دا غد جنکان و خونزی زمان گا خوان دی ورون زمږ یو امنیتي ځواکونه ما د جمهوریت نظام وخت کې ډېر زمونږ خوندې ورونه ډېر په ښه منظم توګه تلله او خپل درسو ته زده کړو ته به ادامه ورکوله. اوس کلن د امارات اسلامي مجاهدینو نه غواړم چې دغه د پاکستان که بل هېواد په غوښتنه باندې که دغه مدرسې بندې نو سره په تاریخ په اوږدو کې به توره ورځې مونږ چې دغه د جنکیانو ښوونځي بېرته پرانه شي او دغه د انساني قاچاق کوونکي د ګیر کې دغه ټول حیوان ځوانان وږي او منحس یو ځوان په کشر باندې خپل نامرم برخلیک سره مخامخ افغانستان کې کاروبار مونږ ته نه و. مونږ مجبوره شو چې هېواد هم د حمل میاشت کې پرېښودو. ایران ته راغلو، دلته کاروبار ته او کله کاری کله کار نه وي او امریکي ځواکونه ټول وپاشېدل بېچاره څوک بل لاړ څوک بل لاړ او دا امارات اسلامي مجاهدین نو غواړم چې د پخواني امنیتي ځواکونو تجربه کار دي او موږ به چېرته چک پوینټ ته درېدل ډېر منظم شکل باندې هېوادوالو ته به موږ ډېر په درانه سترګه کتل خب منظم شکل باندې درېدل یعنې پوره به موږ تنکي امارات اسلامي مجاهدین نو غواړم چې عوام خلکو سره ډېر خبر خود کوي او هېوادوالو سره الحمدلله راوي کړم.